ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دانند گل روز 2019 کال دا اپریل 15 نیٹ دا وختونه شوی دی په اسلام آباد کې د ماخام شپک په کابل کې دی د ماخام 5 نیمه او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دی د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه مجاهد جوان
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو په شمیر مهمو موضوعاتو په دې خبرونه کې تاسو خبرو خلاول سرټکی
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن په کلنی رپورت کې وایي پروسه کال د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم او هغې ته حکومتي ځواب یو مهم سیاسي پرمختګ و. کمیشن وایي تیر کال د بیان په ازادۍ بې ساري بندیزونه لیدل شوي دي.
دراصل ایک خوف کی فضا قائم کر دی گئی ہے کہ جس میں آپ نہ بھی لکھ رہے ہوں تو گھر بیٹھے ڈرتے رہیں, تو اس میں اپنی بات کہنا نہ صرف ہمارے لیے مشکل ہے بلکہ سب کے لیے مشکل ہے.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلی د نړیوالې مالی ادارې IMF او نړیوال بانک سره خبرې مثبتې وي. پاکستان غواړي د روانې اقتصادي شخړې د قابو کولو لپاره IMF نه د شپږو اربو ډالرو نه زیاتې پیسې واخلي.
او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د اوربان په اړه د طالبانو مشران باید خپلو استازو ته واک او صلاحیت ورکړي چې د اوربان په اړه بحث او خبرې وکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې په اوربند ټینګار کړی او د طالبانو له مشرانو څخه یې غوښتنه کړې چې د سولې راتلونکي مذاکراتو لپاره خپلو استازو ته د اوربند په مسالې د بحث او خبرو کولو صلاحیت او اجازه ورکړي.
سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکي ادارې خپل کلنۍ راپور خپور کړی چې پکې په هیواد کې د بشري حقوقو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼ اړخونه راخستل شوي. په دغه راپور کې د هیواد سیاسي حالاتو ته کتنه شوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پکې د هیواد د یو مهم سیاسي غورځنګ په توګه یاد شوی. راپور وایي په هیواد کې په زرګونو کسان بېکوره شوي دي چې زیاتره یې پښتانه دي او لا تر اوسه هم په دې بریالی شوي نه دي چې خپلو سیمو ته ولاړ شي. په دغه راپور کې د بیان په ازادیو او بهر ته د سفري بندیزونو یادونه هم شوې ده.
د پاکستان میډیا وایي عالمی مالیاتی ادارې یا IMF د پاکستان لپاره د قرضو یو پیکیج تیار کړی دی. دا پیکیج امریکا ته راغلی د پاکستان پلاوی سره د خبرو نه پس تیار کړی شوی. رپورټونه وایي د پاکستان د مالیاتو یا خزانه وزیر اسد عمر د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ویلي د IMF او ورلد بانک سره خبرې ډېرې ګټورې وي او ډېر ژر به د IMF د پیکیج نه پس ورلد بانک او ایشیایي ترقیاتي بانک نه پاکستان ته فنډونه یا پیسې راتلل شروع شي. بلخوا هم نن د پاکستان انګریزي اخبار ډان وای کېدای شي د پاکستان لپاره د قرضو پیکیج ته حتمی شکل ورکولو په لړ کې د IMF مشن پاکستان ته خپل سفر وزنډي, ولی چې دوانو اړخونو ترمنځ لا هم خبرې روانې دي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د اوربند په اړه د طالبانو مشران باید خپلو استازو ته واک او صلاحیت ورکړي چې د اوربند په اړه بحث او خبرې وکړي. خلیلزاد ویلي افغان ولس له اوربند او همداراز د دایمي سولې ملاتړ کوي او له همدې امله امریکا د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړه ده. بل پلو د افغان پلاوی د غړو نوملړ یا لیست چې ټاکل شوی د قطر په پلازمینه دوها کې په بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي بشپړ شوی. د افغانستان د روغ جوړې د شورا د مشرتابه غړي عزیز الله دین محمد ویلي ټاکل شوی چې د دې 150 کسیز لیست غړي د جمعې په ورځ قطر ته ولاړ شي. ټاکل شوی چې د بین الافغاني خبرو مجلس د اپریل له 19 نه تر 21 په دوها کې ترسره شي.
اوس هم د پاکستان پخوانی قبایلی زیلونا یو بل خبر. د شمالی وزیرستان د بڑوخیل علاقې خلکو نن د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی. دوی وایي د دوی په علاقه کې د جنکو او هلکانو د پاره یوازې یو اسکول دی او ډیر ماشومان نشي کولی چې د اتم یا لسم نه پس نور سبقونه وایي. دوی د صوبایي حکومت نه د دوی په علاقه کې د نوي اسکولونو جوړولو او پخواني اسکولونه سمولو غوښتنه وکړه. عبدالرزاق په لند تفصیل راکوي.
پیخور پریس کلب مخې ته د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان بڑوخیل سیمې خلکو مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو وینا وه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي نافذ کړي, ولې په یاده سیمه کې یو شمیر ماشومان اوس هم د تعلیم نه محروم دي.
زمونږ په کلي کې یو ګورنمنټ میډل سکول بڑوخیل دی که نه, هغه 374 تعداد دی او د 1962 نه جوړ شوی دی، خو حکومت توجه نه ورکوي او ښه فنکشن سکول دی، اپګریډیشن نه ورکوي. مونږ کوم ځمکه هم ورته اخیستې ده، فیزیبلټي وغیر هر څه د دوی راغلي وو، پلاننګ افسر او د ایجوکیشنل پیسې غواړي، مونږ پیسې ورکوو نه، په دې وجه باندې زموږ سکول نه اپګریډ کوي.
د مظاهره کوونکو په وینا شمالي وزیرستان کې تر 800 پورې سکولونه شتون لري چې پکې 50% سکولونه خالی پراته دي.
ترنو قدرمن اردوونکو دا ډیوه دا ورزو افغانستان ته چې یو څو د تاریخوالي راپورونه هم لرو، او هغه د خوست ولایتي شورا چارواکو په وینا تیره شپه د دغه ولایت په تڼۍ ولسوالیو کې د واده پر مراسمو د برید په ترڅ کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور پکې ټپیان شوي دي. د افغانستان وروستیو نامنیو په اړه زموږ همکار اربا محمود علي راپور درکوي.
د لغمان والی اسدالله نړیوالې خبری شبکې ایف پی ته ویل دي چې دغه چودنه د مهترلام په یو کلیواله سیمه بسرام کې شوې چې پکې د وژل شوي او ژوبل شوو ټولو ماشومانو عمرونه تر 15 کالو ټیټ دي. هغه ویلې د دې خبرې پلټنې روانې دي چې دغه ماټر ماشومانو ته څنګه په لاس ورغلی او چاودېدلې څنګه دی. د لغمان د ولایتي شورا غړي ګلزار سنگروال امریکا غږ ته وویل چې مرمۍ د یوې ولې په منځ کې پرته وه، وله وچه شوې وه او ماشومانو دغه مرمۍ په لاسو کې راغستې وه. ګڼ ماشومان ترې راتاو شوي وو چې د یو ماشوم له لاسه لوېدلې او چاودېدلې ده. د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جیلانی ویلي روغتون ته د 9 ماشومانو جسدونه او 10 ژوبل ماشومان راوړل شوي دي. تر دې وړاندې تیر کال په 2 دسمبر په شمالي ولایت فاریاب کې د یو ماین د چاودنې له امله 8 ماشومان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماین پاکې د خدماتو د ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په کال 2018 کې د افغانستان دننه د ماینونو 14 کې خوشا 1.5 کسان وژل شوي او ژوبل شوي وو.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لور نن د ګل په اورز په اديس ابابا کې د عیسائی مذهبي مشرانو سره لیدلی. ایوانکا ټرمپ 13 میاشت د ایتوپین ایرلاین په پیښه کې د وجل شوي 155 کسانو ته د عقیدت وړاندې کولو لپاره په ګرچي کې ګلونه هم کې خوده. میرمن ټرمپ ایتوپیا ته پرون رسیدلی چې د افریقایي اخزو د اقتصادي پرمختیا په یو غونډه کې برخه واخلي. ایوانکا ټرمپ د خپل پلار لپاره خصوصي سلاحکار هم ده، هغه به د عالمی بانک په یو غونډه کې هم برخه اخلي.
په سودان کې د لاریون تنظیم کوونکو وویل چې دوی به په پلازمینه خرطوم کې د پوځي مرکز مخې ته خپل لاریونونو ته دوام ورکړي. دوی په یو بیان کې له خلکو غوښتي چې ژر تر ژره دي له دوی سره دغه ملګری شي او د دوی په وینا انقلاب دی وژغوري. لاریون کوونکو همدارنګه غوښتي چې واک دی ډیر ژر بیرته ملکی حکومت ته ورکړل شي. په سودان کې وروسته له هغه چې ولسمشر عمر البشیر په وی پوځي کو د تاکل واک غوښ شو، لا تر اوسه هم واک له پاو سره دی.
د وایټ هاوس لخوا ویل شوی امکان شته چې کم کډوال کاغذونه نه لري هغه امریکني خارونو ته ولېګل شي کم چې ورله پناه ورکوي. د دې باوجود چې حکومتي ادارې وایي دا دومره عملی ګام نه ښکاري او د دې د کار د پاره فنډونه هم نه دي ټاکلې شوي. پرون د اتوار پر ورځ د وایټ هاوس پریس سیکرټري سارا سینډرز د فاکس ټلویزیون شو ته ویلي موږ به تر هغه وخت پورې هر یوې لارې ته کتنه کوو چې تر څو ډیموکراتس په پوله باندې دغه مسله پیژندلې نه. صدر ټرمپ هم د خالی پر ورځ په ټویټر ویلي ډیموکراتس ته د کډوالۍ قانون فوري بدلول پکار دی.
د امریکا د کانګرس مسلمان غړي الهان عمر وای وروسته له هغه چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سپتمبر دی ولسمې د بریدونو په اړه د هغې په تبصرو باندې یو ویډیو خپره کړه، نو هغې ته د مرګ ډیر زیات ګواښونه وشول. عمر په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې زیاترو خلکو به چې هغې ته د مرګ ګواښونه کول نو د ټرمپ د ویډیو یادونه به یې کوله. ورته هغې دا هم وویل په امریکا او نړۍ کې چې د ښي اړخو توندلارو لخوا کوم تاوتریخوالی زیات شوی هغه هم د ټرمپ په هڅولو باندې شوی او موږ نور دې ته غلي نه شو پاتې کېدای. په دې اړه وروسته په خبرونه کې یو بشپړ راپور هم لرو.
هوتسی یاغیان تیار دی چې د امریکا سره تعلقات جوړ کړي. دا خبره د وایس اف امریکا سره په یوه مرکه کې د هوتسی یاغیانو د خارجي معاملاتو یو چارواکي هشام اشرف عبدالله کړي. هغه ویلي د هوتسی یاغیانو د خپل سره حکومت غواړي د امریکا سره تعلقات برابر کړي چې د ملګري ملتونو په مشرۍ کې د امن خبرو په لړ ساحل راوستل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي د فکر نه کوي چې د وینزویلا خلک دي د مدورو رژیم نور وزغمي. پمپیو د یک شنبه اتوار په ورځ د پیرو مارکسیو رسپانې سره په خبرو کې وویل د نیکولس مدورو لخوا ویجاړی ټراجېډي او بشري ناورین رامنځته شوی او روسانو ته یې د مداخلې اجازه ورکړې چې په ترڅ کې به یې د وینزویلا د ځوانانو ژوند له ګواښ سره مخ شي. پامپیو دغه څرګندونې د جنوبي امریکا څلورو هیوادونو ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ کړې دي. وروستۍ خبر دا چې د سومالیا چارواکي وایي په دغه هیواد کې د داعش مرستیال رهبر په یوه هوایي برید کې وژل شوی. د سومالیا د کورنیو چارو وزیر عبدالصمد محمد ګلن امریکا غږ ته وویل چې د داعش دغه مرستیال عبدالحکیم محمد ابراهیم نومېده. عیني شاهدانو وویل هغه موټر چې یاد مشر پکې ناست و د برید په وخت کې په بشپړ توګه سوځېدلی دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو تاسو زموږ غږ ل ډیوی څخه اورئ. دا خبرونه په واشنگتن ډی سی سټډیو کې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په سر کې واورېدل، د پاکستان د بشري حقونو خپلواکې ادارې خپل کلنی راپور خپور کړی چې پکې په هیواد کې د بشري حقونو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼ اړخونه راخیستل شوي دي. په دغه راپور کې د هیواد سیاسي حالاتو ته هم کتنه شوې او د پښتون ژغورنې غورزنګ پکې د هیواد د یو مهم سیاسي تحریک یا غورزنګ په توګه یاد شوی. راپور وایي په هیواد کې په زرګونو کسان بې کوره شوي دي یا انټرنل ډسپلیس چې داخل د هیواد کې خپل کورونه پرې ایښي دي، چې زیاتره یې د دغه کسانو څخه پښتانه دي. ولا تر اوسه هم په دې نه دي بریالی شوي چې بیرته خپلو کلو بانډو ته وګرځي. په دغه راپور کې د بیان په ازادۍ او یو شمیر نورو ګڼو مسلو باندې لیکل شوي دي. ورزو سیمې ته په اسلام آباد کې د ډیوی خبریال پیر ولا شاه صاحب دا مهال موږ سره د ټلیفون پر کرښه دی. پیر صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی، ستړی مشي. پیر صاحب، دا د بشري حقوقو خپلواکي ادارې چې کوم راپور خپور کړی، په دې کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم یادونه هم کړې ده. د پی ټی ایم په اړه په دغه راپور کې څه راغلي دي په ځانګړې توګه؟
بالکل جی، دا چې کله د ریپورت کې په کال 2013 کې په پاکستان کې د سیاسي هلو ځلو ذکر شوی دی، نو په هغه کې دا هم ویل شوی دی چې په دغه کال باندې د پښتون ژغورنې غورزنګ چې دی د دې راپاسېدل یو ډېر مهم پرمختګ و د پاکستان په سیاسي میدان کې. هغې ته بیا حکومتي جواب هم شو، نو هغې ته هم ډېر په ور سره کتلې شوی دی. او بیا دی کې ورپسې نور هم دا ذکر شوی دی بل ځای کې چې بیا د پاکستان د حکومت لخوا په داسې ګوندونو باندې او په داسې ډلو باندې چې هغوی نه غوښتل چې د دوی اواز خلکو ته ورسي، نو د دوی په ضد چې دی نو قانونونه هم کارولی شوي دي. خاص کار په هغې کې د سفري بندیزونو قانون چې دی هغه کارول شوی دی. د دې رائے چې دا هغه خلکو ته اون رسی په میډیا باندې دا څه قانون لګول شو چې دا دغه ډلو غک خلکو ته اون رسی، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ ذکر شوی دی د پاکستان د خپلواک تنظیم په سالانه رپورت کې. او دې کې د تړیر مهم پرمختګ ویلی شوی دی
په پاکستان کې. یو بل اندېښنه چې تل د بشري حقوقو د خپلواک ادارو او دغه ډول د پښتون ژغورنې د غورزنګ لخوا راپورته شوی دا هغه په دغه هیواد کې د یو شمیر کسانو بې درکه کېدل دي چې بیا اکثره وخت حتی مړه ژوندۍ هم نه موندل کېږي. په دې اړه په دې راپور کې څه راغلي؟
بالکل، په دې اړه ویل شوي دي چې دغه لړۍ روانه وه، په تیر کال هم دا روانه وه، او د خلکو په زور چتېدل یا د دوی ماروای عدالت ایکسترا جوډیشل کلینګ چې ورته ویل کېږي چې بغیر د کوم قانوني کاروای نه جدید وجنو پیخې دغه سرتړل نور داسې پیخې دا هم په دې رپورت کې پخلی شوی دی چې په کال 2013 کې په پاکستان کې دغه پیخې چې دي نو دا په لویه کچه رامنځته شوې دي.
د بیان د ازادۍ یا فریډم اف سپیچ په اړه په دې راپور کې څه راغلي دي؟ څنګه تاسو شاید استئ په پاکستان کې تل حکومت یا پوز هڅه کوي چې یو شمیر حقیقتونه پر رسنیو کې پټ وساتي، او یا یو شمیر ژورنالیستان یا خبریالان په خپل د ویرې لامل خپل ځان سانسور کوي، په دې اړه څه ځانګړي پکې راغلي؟
بالکل، په دې باندې ډېر اندېښنې ښودلې شوې دي، خاص کر تیر کال چې د میډیا کم حالات پاتې شوې دي. یو خو د انتخاباتو دوران میډیا ته په دغه رپورټ کې ویلي شوې دي چې ازادي نه واچي، د خلکو او د سیاسي ګوندونو کم اندېښنې دي، هغه خلکو ته ورسېږي. دغه شان د حکومتي کچا داسې قانونونه مخې ته راغلي دي، د هغې حواله ورکړل شوې ده چې سوشل میډیا چې دا په سوشل میډیا باندې قدغنون ولګي، او په سوشل میډیا باندې چې کوم خلک د خپل رائے اظهار کوي د هغې خلاف هم ګامونه پورته شوي دي. بیا پکې په د میډیا په آزادۍ کارکوونکي او ادارې فریډم نیټ ورک حواله ورکړل شوې ده چې دغه ادارې د شمیرو تر مخه کال 2019 نه تر د کال 2023 پورې په پاکستان کې د جرنالیسټانو د زورولو، د دوی د تختولو، یا د دوی د یرولو، یا د دوی د وجنې د یو نیم سو نه زیات پیښې په دغه یو کال کې رامنځته شوې دي.
پیرو راشا صاحب، د ما وروستۍ پوښتنه به تاسو نه دا وي چې په دغه راپور کې په پاکستان کې د لږکیو یا اقلیتونو په اړه څه راغلي دي؟ ځکه موږ تاسو ګڼ راپورونه لرل چې د تیر کال په اوږدو کې یو شمېر لږکیو اندېښنه لرله چې دوی په زوره مجبوره کېږي په یو شمېر سیمو کې چې خپل مذهب پرېږدي یا بدل کړي، او دغه ډول دوی سره یو شمېر نور تاوتریخوالي هم کېږي، او دغه ډول د ښځو د حقونو په اړه په ځانګړې توګه څه راغلي؟
پدې کې کومو ګورو دا لګکو د زورولو حواله سره نو د یوې فیصلې خوستاینه شوې ده، کوم چې د پاکستان ستره محکمې تیر کال جاری کړې و چې آسیې بي چې د مذهب په سوکاوي باندې تورن او داغه د خوشکولو پریکړه په دغه رپورت کې ستایل شوې ده. خو دې سره ډیر داسې فیصلې پریکړې چې په حکومتي کچه او په عدالتي کچه رامنځته شوې دي هغه په نښه کړې شوې دي، لکه د اسلام آباد های کورټ یو فیصله ده، د هغې ذکر شوې دي چې هر یو پاکستانی ته به خودل وي چې کله دې د نوکرۍ لپاره چرته اپلای کوي یا دې چرته نوکر ملازمت لپاره خواست ورکړي، نو دې به اول دا ښایي چې دې په مذهب باندې سر د لپاره لازمه ده. دغه شانتې د وزیر اعظم چې کوم یو مشورتي کونسل دی، په هغې کې صرف په دې اساس باندې د یو کس لرې کول چې هغه احمدي وو، نو په دغه فیصله باندې
پیر صاحب د تاسو غږ له موږ سره نشته، فکر کوم چې اړیکه مو پرې شوې. په هر صورت که د ما غږ اورئ تاسو کولی شئ خپلې خبرې بشپړې کړئ. ښه، درنو قدرمنو اورېدونکو، په بخښنې سره په سیمه کې د ډیوې خبریال پیر ولای شاه سره زموږ اړیکه پرې شوه، خو پیر صاحب موږ ته په مهمو مسلو باندې راپور وړاندې که چې د پاکستان د بشري حقونو د خپلواکې ادارې په دغه راپور کې راغلی و، او دغه مسایل د پښتون ژغورنې د غورځنګ سره تړلې خبرې وې چې دا یو مهم غورځنګ بللی و. همدا ډول په پاکستان کې د بېدرکه کسانو یا په زور د بېدرکه کسانو مسله هم یاده شوې وه، د بیان په ازادۍ باندې اندېښنې، او د لږکیو د حقونو په اړه لاسته راوړنې، او همدا ډول اندېښنې.
د وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی چې د 2018 کال د پاره خپل کم رپورت جاری کړی دی، په دې حواله سره خو تاسو تفصیل د الیاس خان نو اوریدو، او په دې رپورت کې هم د پښتون تحفظ موومنت یا د پی ټی ایم خبره شوې ده، او د دې د سیاسي اثر په حواله سره هم ویلې شوې دي. هم د پی ټی ایم په حواله سره چې پرون دوی په شمالي وزیرستان کې کومه جلسه کړې ده، په دې حقله موږ سره رحمان بنری په سټوډیوز کې موجود ته د هغوی نه به تفصیل اخلو. په خیر اخلي،
مهرباني.
د پی ټی ایم پرون چې په شمالي وزیرستان کې کومه جلسه کړې ده، پاکستانی میډیا باندې هغه نخ کاری هغه ته کوریج نه دی ورکړې شوی، اولی
او دا خو ډېر ګران ته پوسته چې ولې خو کوم خبره چې د پاکستان مطبوعات کوي، کوم خبره چې د پی ټی ایم خلک کوي، هغه زه ویلی شم. و تاسو بالکل سم وویل چې دغه جلسه ته جلسې ته چې په شمالي وزیرستان کې وا کوریج یا د هغې خبرو نه دي خپاره کړی شوی. دا جلسه په یو داسې ځای کې ده، دا د خبر اهمه جلسه ولې وا، اول به دا زه وایم، په یو داسې ځای کې ده چېرته چې لس دولس کال وړاندې د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه طالبانو قبضه کړې وه، د دنیا نه تر هغه راغلي وو، لکه القاعده، لکه چیچن، لکه اسلامک فرنٹ، لکه د پاکستان خپل طالبان او دغه شان نور تر هغه نړیوال ګرځول شي تنظیمونو دا غو اماجگا وا یا پناگا وا یا پټ پرازوین وو، هلته به د خلکو نه په زور پیسې اغستي، هلته په زور شریعت نه د نافذولو کوشش کوو، خزم بازارون ته نه پرخو دي، او د نړۍ د غټو لیډران تر مخه دا د نړۍ تر ټولو خطرناک ترین ځای وو. بیا سلور کاله مخکې د پاکستان پوزل ته عملیات شروع کړل، بیا ته عملیات وشو، نو په دغه ځای کې په داسې یو ځای کې سیاسي تحریک د خلکو د امن عدم تشدد د پلویانو غونډه کېدل او د غو د بشري حقوقو لپاره غوښتنې کېدل، دغه کورج یا دغه ته ځای نور کول خلک حیران کړی دي. پاکستان کې نه ټلویزیون چینل باندې جلسه خودل شوی ده، نه په ریډیو دغه خبر راغلی دی، نه په کوم اخبار کې دا خبر چاپ شوی دی، نه د پاکستان په پښتو، اردو، انګریزي اخبار کې چاپ شوی دی، نه که په ویب سایټ باندې د دې جلسې پاکلا کوم خبره شوی دی. د پاکستان هغه خبریالان چې هغه په ماخام په وخت کې د روانو چارو خبرونې کوي، په هغې کې هم د دې ذکر نه دی شوی. البته ځینې خبریالانو کوم چې ځان ته لیبرل یا د اظهار د ازادۍ علمبردار وایي یا ګڼي ځان، هغو په خپل شخصي پاڼو باندې د دې عکسونه خپاره کړی دي، لکه په فیسبوک باندې، په ټوئیټر باندې. نو دې چې وایي د دې وجه دا وایي چې سوای نو وجه چې کله مونږ ته پوسټ کړی، نو دا وایي چې مونږ ته خو کوم سرکاري ادارې یا حکومت د دې جلسې د کوریج یا د دې د نه خودلو نه دی ویلي، کوم داسې نوټیفیکیشن نه دی ویل شوی، خو مونږ ځکه دا نه خو چې په دې جلسو کله ناکله داسې نارې پورته کیږي چې هغه نیخ په نیخ خودل امکان نه لري. لکه مثال په توګه دی وی چې په دې جلسو کې دا نارې لګي چې یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یعنی دا چې کوم طرح غریدا د دې په شا باندې وردی دا، د پاکستان د مطبوعاتو د څرنکارانو خیال لري چې دا نارا د پاکستان د پوز ادارې ته نقصان رسوي، دا غي د بدنامولو سبب جوړیږي، او دغه شان نورې نارې پکې پورته کول کیږي، ځکه مونږه پاکستان د سالمیت یا د تحفظ په خاطر دا جلسې نه شکو دی. خو دا بانه په دې وجه باندې سم نه ښکاري ځینې سنکاران وایي چې ښه که لایب نه شي ښودلی نو ریکارډډ یا یعنی په سبا بیا په اخبار کې ولی ناراضي، په ویبسایټ ولی ناراضي. نو ځینې بیا د سلنکارانو خبرانو نظر داري چې دوی ته ویل شوي دي، خو په سختۍ ویل شوي دي، لیکل انداز کې بدی ویل شي، خو پاکستان کې ټلویزیون چینل یا اخبارونه تل د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر د فشار یا زور لاندې پاتې شوي دي. مثالونه داري چې پاکستان کې مثال په توګه جیو ټلویزیون درې میاشتې پورې تړل شوی وو، داسې نور ټلویزیون چینل تړل شوي دي، اخبارونو کې یو غټې غټې پاڼې چې دي تورې چاپ شوي دي، ځینې اخبار کې کالمونه چې دي هغه د اخبارونو وکل شوي دي، او د پاکستان پوز خبر اعلان چې دی دا غو هغه د پاکستانی مطبوعاتو د رپورټو تر مخه هغه واکړی دی، په هغه تشدد کړی دی. نو د پاکستان پوز چې دی دا یو طاقتور اداره ده، او د سړنکارانو په خیال باندې د پی ټی ایم غټ تنقید چې دی هغه په پوز دی، او پوز نه غواړي چې دا تنقید چې دی دا په مطبوعاتو کې راشي، دا خلکو ته ورسي.
پی ټی ایم په خپل اس نظر لري په دې حواله سره، دا غوې د پاره خو سوشل میډیا یوازینی لار ده چې هغه په خپل غږ ټولو خلکو ته رسوي.
پی ټی ایم په شروع کې دا ګیلا کړي و، په شو کال یو نیم کال مخکې چې پاکستاني میډیا هم ته ځنه راکول کیږي، تنقید هم کړي و، خبرې هم کړي و، خو هغه دا ګیلې نه کوي. لکه مثال په پرون د پی ټی ایم د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتون په دې جلسه کې ویل چې موږ ته هیڅ ضرورت یا نه دی پاتې، حاجت نه دی پاتې د پاکستان نه میډیا، مونږ ته د کوم اخبار د ټلویزیون هیڅ حاجت نه دی پاتې، مونږ سره خپل میډیا شته دی، هغه سوشل میډیا ته اشاره کوله، مونږ خپل پیغام چې سره سول غواړو هغه رسی، هغه چاته سوچاته چې ویل غواړو، هغه زموږ ملګري چې دي هغه د خپل جلسې چې دي اکثره په سوشل میډیا په فیسبوک باندې خپروي. پرون چې د میرام شاه کومه جلسه و، نو ما په هغه وخت کې کتله، په سوشل میډیا نه راتلله، بیا ما د خبریال نه تپوس کو، نو هغه ویل چې هلته انټرنیټ نو بند نو بند او کار نه کو، خو دوی چې بیا کوم ریکارډ کړي وو، تیار کړي وو، ثبت کړي وو، هغه وروسته خپاره کړل. نو دوی وایي چې اوس موږ د پاکستان د میډیا محتاج نه یو، هیڅ حاجت نه لرو، کدی ته حاجت وي راضي به کوریج به کوي، کني نه دی کوي، زموږ آواز رسی، زمنګ خلک چې دی هغه سوشل میډیا په دور کې خپل خبر رسول شي، لہذا هغه چې موږ ته ضرورت نشته.
ډیر مننه بنیر صاحب.
هر کله
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
نو قدرمن اوریدونکو هغه سم ورزو بلوچستان کوټې ته چیرې چې په هزارګنجي سیمه کې د ځانمرګ بریدو وروسته یو شمیر خلکو احتجاجونه وکول او همدا ډول لسیمي د خلکو سره غاڼی اندېښنی موجود دي. د حکومت وزیر شهریار افریدی او یو شمیر نور حکومتي چارواکي سیمې ته ورغلي دي ترڅو له خلکو سره وګوري او په دې اړه ورسره خپل خوښنی څرګنده کړي او د سیمې د حالاتو په اړه ورسره خبرې وکړي. د ډیوی خبریال حفیظ الله شیرانی پر اداره پور رسولې.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان خصوصی مرستیال زلفی بخاری کوټه ته راغلل او په کوټه کې په هزاره ټاون کې د هغو هزارګانو فاتحه وکړه کوم چې د تیرې جمعې په ورځ د کوټه په هزارګنجي په سبزی منډي کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. له فاتحې وروسته شهریار افریدی ورسنوی ته وویل داسې پیښې د پاکستان دشمن قوتونه کوي خو موږ به د وطن د دفاع لپاره نوری قربانی ورکولو ته هم تیار یو.
اور میری حکومت کو نہیں پتہ کہ ہزارا کمیونٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کے کاروباروں کے ساتھ کیا ہوا ہے.
مشتدا معلومه ده چې له هزارګانو سره څه سوي دي او د دوی له بچانو او کاروبار سره څه روان دي. موږ په آرام نه یو ناس، له وخت سره به هر څه سم سي. د ملک دشمن خلک نفرتونه زیاته کوي او خپل مقصد ترلاسه کوي. د ملک د دفاع لپاره نورو قربانۍ ته هم تیار یو او ستاسو په قربانۍ فخر کوو. د شهریار افریدی له رسنیو سره خبرې د کولو پر وخت په امام بارگاه کې ناس د مجلس وحدت مسلمین ګوند غړي علامه سید هاشم و وزیر داخله ته وویل چې په دې غمجن ماحول کې تاسو ته شراغلاس هم نسو ویلای. هغه وپوښتل چې د ترهګرۍ د پیښو پلټنې ولې نه کیږي او څوک به یې کوي. هغه وویل چې نفرتونه ځکه پیدا کیږي چې په نړۍ کې کوم ملک په ترهګرۍ مشهور دی. زموږ د ملک وزیر اعظم د هغه ملک د بادشاه ډرایور جوړ شوی دی. په تیرو څو کالو کې یې زموږ شاوخوا 2500 خلک راوژلي دي. په 2009 کال کې یې زما خپل وراره راوژلی دی خو تر اوسه پورې ما ته نه ده معلومه چې ولې او چا وژلی. تاسو د داسې پیښو پلټنې ولې نه کوئ؟ د عدل او انصاف نظام ولې نه سموئ؟ ډیر په عجز سره درته وایم، نفرتونه به ولې نه زیاتیږي چې په نړۍ کې کوم ملک په ترهګرۍ شهرت لري؟ د هغه ملک باچا چې پاکستان ته راغلی، زموږ د ملک وزیر اعظم د هغه باچا موټر په خپله چلاوه او ډرایور یې جوړ شوی و. لابلی خوا د ځانمرګ برید د پیښې په خلاف د هزاره سیاسي کارکنانو او مدني فعالینو لخوا پرلت یا احتجاجي ناسته هم دوام لري. شهریار افریدی احتجاج کوونکو سره ملاقات کولو بغیر ولاړو. احتجاج کوونکي مدني فعال او د وومن ډیموکراتیک ګوند غړي جلیله حیدر د شهریار افریدی پر راتګ نیوکه وکړي او وی غوښتل چې د مدینه د ریاست مشر دی د دوی احتجاج ته ورسي.
جناب شهریار افریدی آج جی امبارگاہ ہے، لوگوں سے فاتحہ خانی کی، وہیں پہ پریس کانفرنس کر کے واپس چلے گئے. تو جناب
شهریار افریدی راغلی وو امام بارگاہ تھا او بیا سیدھا ولاړ، احتجاج ته نه راغلو. هغه ورسنۍ ته ویلي وو چې د هزارګانو په وژلو تورن خلک یې په عدالتونو کې سزا کړی دي. موږ ته معلومه ده چې د هزارګانو په ضد د خلکو غصه او نفرت راپارونکی مولانا احمد دویانوی ته څومره سزا ورکړل شوې ده. شهریار افریدی خو هغه د کعبې شریفې له امام سره ملاو کړی وو. موږ غواړو چې د مدینې د ریاست خلیفہ مشتراسی
مطالبه وزیر اعظم پاکستان سے ہے کہ وہ پاکستان ہے ریاست مدینہ کے خلیفہ کا ہم منتظر ہے.
د هزارګانو دا احتجاج د هزارګنجي د سبزی منډي د ځانمرګ برید د پیښې په خلاف روان دی چې پکې د اتو هزارګانو په ګډون شل کسان وژل شوي او تر سلویر زیاته ټپیان شوي وو. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا کوټه.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګانوریدم په دغه واخه خبری خبرونه کې ځلې بیا تاسو ته هر کله وایو لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن په کلنی رپورت کې وایي پروسه کال د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم او هغې ته حکومتي ځواب یو مهم سیاسي پرمختګ و. کمیشن وایي تیر کال د بیان په ازادۍ بې ساري بندیزونه لګول شوي وو.
دراصل ایک خوف کی فضا قائم کر دی گئی ہے کہ جس میں آپ نہ بھی لکھے ہوں تو گھر بیٹھے ڈرتے رہے, تو اس میں اپنی بات کہنا نہ صرف ہمارے لیے مشکل ہے بلکہ سب کے لیے مشکل ہے.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلی د نړیوال مالی ادارې آی ایم ایف او نړیوال بینک سره خبرې مثبتې وي. پاکستان غواړي د روان اقتصادي شخړې د قابو کولو لپاره آی ایم ایف نه د شپږو اربو ډالرو نه زیاتې مرستې واخلي.
او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د اوربان په اړه د طالبانو مشران باید خپلو استازو ته صلاحیت ورکړي چې د اوربان په اړه خبرې وکړي.
زلمی خلیزاد په خپل ټویټر کې لیکلی دی افغانستان خلک له سر تر سری اوربان او د ایمی سولې ملاتړ کوي او په همدې هدف امریکا د افغان ولس تر شا ولاړه ده.
او اوس پکې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکي ادارې خپل کلنې راپور خپور کړی چې په هیواد کې د بشري حقوقو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼ اړخونه راخیستل شوي. په دغه راپور کې د هیواد سیاسي حالاتو ته کتنه شوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په کې د هیواد د یو مهم سیاسي تحریک په توګه یاد شوی. راپور وایي په هیواد کې په زرګونو کسان بې کوره شوي او زیاتره یې پښتانه دي او لا تر اوسه هم خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي. په دغه راپور کې د بیان په ازادۍ او بهر ته د سفري بندیزونو یادونه هم شوې ده.
د پاکستان میډیا وایي عالمی مالیاتی ادارې یا آی ایم ایف د پاکستان د پاره د قرضو یو پیکیج تیار کړی دی. دا پیکیج امریکا ته راغلی د پاکستان پلاوی سره د خبرونو پس تیار کړی شوی. رپورټونه وایي د پاکستان د مالیاتو یا خزانې وزیر اسد عمر د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته ویلي د آی ایم ایف او ورلد بینک سره خبرې ډېرې ګټورې وي او ډېر زر به د آی ایم ایف د پیکیج نه پس ورلد بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک نه پاکستان ته فنډونه یا پیسې راتلل شروع شي. بلخوا هم نن د پاکستان انګریزي اخبار ډان وایي کېدی شي د پاکستان د پاره د قرضو پیکیج ته حتمي شکل ورکولو په لړ کې د ایم ایف میشن پاکستان ته خپل سفر وزنډي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د اوربان په اړه د طالبانو مشران باید خپلو استازو ته واک او صلاحیت ورکړي چې د اوربان په اړه بحث او خبرې وکړي. خلیزاد ویلي افغان ولس له اوربان او همداراز د دایمي سولې ملاتړ کوي او له همدې امله امریکا د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړه ده. بل پلو د افغان پلاوی د غړو نوملاړیا لیست چې ټاکل شوی د قطر په پایتخت دوحه کې په بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي بشپړ شوی دی. د افغانستان د روغې جوړې د شورا د مشرتابه غړي عزیز الله دین محمد دویلی ټاکل شوی چې د دې 155 کسیزه لیست غړي د جمعې پورې قطر ته ولاړ شي. ټاکل شوی چې د بین الافغاني خبرو مجلس د اپریل لنون سمینا تر 28 پورې په دوحه کې وشي.
د شمالي وزیرستان د بډوخیل علاقې خلکو نن د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی. دوی وایي د دوی په علاقه کې د جنکو هلکانو دپاره یوازې یو اسکول د ډېر ماشومان نشي کولی چې دا تم یا لسم نه پس نور سبقونه وایي. دوی د صوبایي حکومت نه د دوی په علاقه کې د نوي اسکولونو جوړولو او پخواني اسکولونو سمولو غوښتنه وکړه.
د امریکا د کانګرس مسلمان غړي الهان عمر وایي وروسته له هغې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر د 11 د بریدونو په اړه د هغې په تبصرو باندې یو ویډیو خپره کړه نو هغې ته د مرګ زیات ګواښونه شوي. عمر په یو خپور کړي بیان کې ویلي زیاترو خلکو به چې هغې ته د مرګ ګواښونه کول نو د ټرمپ د ویډیو یادونه به یې کوله. هغې دا هم وویل په امریکا او نړۍ کې چې د ښي اړخو توندلارو لخوا کوم تاوتریخوالی زیات شوی هغه هم د ټرمپ په هڅولو باندې شوی او موږ نور دې ته غلي نه شو پاتې کېدای.
د وایټ هاوس لخوا ویل شوی امکان شته چې کم کډوال کاغذونه نه لري هغوی هغه امریکني خارونو ته ولیږل شي کم چې ورله پناه ورکوي. د دې باوجود چې حکومتي ادارې وایي دا دومره عملي ګام نه ښکاري او د دې کار دپاره فنډونه هم نه دي ټاکلې شوي. پرون د اتوار په ورځ د وایټ هاوس پریس سیکرټري سارا سینډرز د فاکس ټلویزیون شو ته ویلي موږ به تر هغه وخت پورې هرې یوې لارې ته کتنه کوو چې تر څو ډیموکراتس په پوله باندې دغه مسله پیژندلې نه وي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وایي دی فکر نه کوي چې د وینزویلا خلک دی د مادورو رژیم نور وسخمي. پامپیو د یکشنبه یا اتوار په ورځ د پیرو ال مارسیو ورسپانې سره په خبرو کې وویل د نیکولس مادورو لخوا ویجاړی ټراجیډي او بشري ناورین رامنځته شوی او روسانو ته یې د مداخلې لاره برابر کړې چې په ترڅ کې به د وینزویلا د ځوانانو ژوند له ګواښ سره مخ شي. پامپیو دغه څرګندونې د جنوبي امریکا څلور هیوادونو ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
نو قدرمن اوریدونکو بیا هم لملتیا مننه ورزو افغانستان ته د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي وای په افغانستان کې د اوربان پاړه د طالبانو مشان باید خپل واستازو ته واکو صلاحیت ورکړي چې د اوربان پاړه بحث او خبري وکړي. حقمل روان پرې لکابل بشپړ راپور لري.
افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې له اعلان سره که څه هم افغان حکومت او امریکا خپل مخالفت څرګند کړ، خو اوس له طالبانو غوښتنه کیږي چې خپلو استازو ته د جګړې د اوربند په اړه صلاحیت ورکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې په اوربند ټینګار کړی او د طالبانو له مشرانو څخه غوښتنه کړې چې د سولې راتلونکي مذاکراتو لپاره خپلو استازو ته د اوربند په مسالې د بحث او خبرو کولو صلاحیت او اجازه ورکړي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلی دی، افغانستان خلک لسر ترسری اوربن او د ایمی سولې ملاتړ کوي او په همدې هدف امریکا د افغان ولس تر شا ولاړه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا ویان مرستیال اسدالله بریکزی له ډیوې سره خبرو کې د سولې په تړاو د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې وستیلې او ویلې دي چې د اوربن او د ایمی سولې رامنځته کېدل د افغان ولس یوازینی غوښتنه ده.
افغانستان کې ولست له ګوټ ګوټ څخه دا ځخ ورته کړی دی چې نور جګړې ته خاتمه ورکړي او هم د نیو علماو په افغانستان کې د جګړې د خاتمې ځخ ورته کړی دی. هم په اسلامي هیوادونو باندې پر وسلوال طالبانو باندې ځخ سوی دی چې تلپاتې اوربند وکړي. موږ د ښاغلي خلزاد اوسنی اقدام ستایو او پر وسلوال طالبانو باندې مو د افغان په توګه او د سولې د ملګري نهاد په توګه باندې موږ ځخ دا دی چې د جګړې څخه خلاص واخلي، د سولې لار غوره کړي او نور د دغه سي ناخوالو او بدمرغیو څخه خلاص.
د سولې علي شورا ویان مرستیال زیاته کړه، د مصالحې علي شورا لخوا تر اوسه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت او د سیاسي مشرانو ګډ پلاوی د غړو د ټاکلو پروسه نه ده بشپړه شوې او په وینا یې په نږدې راتلونکي کې به د دې پلاوی د غړو لیست بشپړه شي.
صالحی علی شورا د کتر نه لپاره باندې د هغه کسان چې د شراکی د هغوی د غړو یو لس باندې به کار کوي. په دې لس باندې کار روان دی د ټولنې د ټول اقشارو په نظر کې نیولو سره او د ټولنې د تاثیر گذاره چیرو په نظر کې نیولو سره اوس هم په دې باندې کار روان دی تر څو ډېر ژر دغه لس بشپړ شي او کتر د تلونکو کسانو لس نهایي شي.
د مصالحې علي شورا غړي عزیز الله دین محمد بیا ویلي چې د قطر د پلاوي د غړیو لیست بشپړه شوی او شمیر یې هم 1550 تنو ته رسیږي او په وینا یې د راتلونکي جمعې په ورځ به قطر ته سفر کوي. د سولې علي شورا اجرایه غړي قسیم یار له ډیوې سره خبرو کې قطر کې له طالبانو سره د خبرو په هدف د ګډ افغاني پلاوي لټاکلو هرکلی وکړ.
دا ښه خبره ده او هر زحمت او زیار چې د سولې او یو تلپاتې او عادلانه صلح او سولې لپاره کیږي موږ هغه په درنه سترګه ګورو. امید خدای چې دوی به حق ته ورسیږي. دا خو ډېره ضرور ده چې دواړو خوا د زړه له کومې څخه دوی وغواړي چې مذاکرات بریالیتوب بشپړ شي او زه فکر کوم چې نیت ښه وي انشاءالله تعالی عمل هم بشه کیږي.
د سولې علي شورا وای د قطر غونډې چې ټاکل شوې د اپریل په 19 جوړه شي د افغان حکومت او د افغان سیاسي مشرانو څخه جوړ ګډ پلاوی او د طالبانو استادو ترمنځ به د سولې په اړه خپل نظرونه شریکوي او له هغې وروسته د سولې مشورتي لویه جرګه کې چې د اپریل په 28 په کابل کې جوړیږي د قطر د نظریاتو تبادله به جرګې ته وړاندې کیږي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی ودا پاکستان کا دا آی ایم ایف سره په خبرو کې لا اخته دی چې سرنګه هغه شرطونه په هغه شرطونو باندې دوه اړخونه رضا شي چې کم د دوه د پاره ګټوري. د پاکستان د مالیات وزیر اسد عمر که یو طرف ته دا کوششونه کوي چې د آی ایم ایف نه یو ښه پیکیج د پاکستان د پاره ترلاسه کړي، نو بل طرف ته ورسره دا پریشانی هم لګېدلې ده چې ایف پی آر یا د پاکستان چې کم د وفاق کی مالی یا ټیکس راغونډولو اداره ده د هغې د ټیکس راغونډولو شرا ډیره زیاته کم شوې ده دې کاله تقریبا سلور سوا او 500 بلین روپی دی چی دی خساره سره اف بی آر مخته. تفصیلی ریپورٹ پی دیو خبریال ریاست حسین تیار کرده.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې سره د پور اخستو د پرا په خبرو اترو کې وړاندې تللی دی، د پاکستان د ټیکسونو د راټولولو اداره ای بی آر روان کال د تاریخ بدترین خسارې سره مخ ده او ماهرین وایي په پوری توګه د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو ضرورت دی. په دې حقله د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي د پاکستان اقتصاد مخ په لاندې روان دی او همدغه وجه ده چې د ټیکسونو هدف هم نه پوره کیږي. دوی وایی د ملک دننه د عامو خلکو په حکومت دا باور نشته چې د دوی پیسې به په صحیح ځای کې استعمال شي او کنه. د ملک دننه خلک خیراتی ادارو ته پیسې ورکوي خو د ټیکسونو غلا کیږي. د پاکستان اقتصادي وضع مخ په لاندې روانه ده ځکه د ټیکسونو هدف هم نه پوره کیږي. په 1.25 کروڑ آبادی کې 1.8 میلیونه خلک خپلې ګوشوارې جمع کوي چې د آبادی په پرتله ډېرې کمې دي او صرف 1% خلک خپلې ګوشوارې جمع کوي. او بله دا چې حکومتي ټیکسونه زیاتره بلواسطه دي او نیخ په نیغه ټیکسونه ډیر کم دي. دان ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د ټیکسونو محکمه په راتلونکي وخت کې 4.5 ارب روپۍ خساره سره مخ کیدی شي او د ټیکسونو دراغونډولو دا هدف تیر حکومت نه دی اخوده بلکې موجوده حکومت په خپل اخوده دي چې 4.4 ارب روپۍ ټیکسونه براغونډوي. ورسپانه وایي لکه د نور کله په شان دا حکومت هم مخاوري د خلکو له نوټسي ورکوي چې خپلې ګوشواري جمع کړي او دا بده خبره نه ده خو د دې په ذریعه چرې هم پیسې نه را جمع کیږي. ورسپانه تور لګوي چې ای بی آر د خپلو آزاد اختیاراتو په بنیاد د وړاندې نه ټیکس ورکوونکي خلکو نه ټیکسونه اخلي خو دا نه کوي چې د ټیکسونو جال سیوا کړي او زیات خلک په ټیکسونو کې راولي. اگر چې د ایم ایف په پروګرام کې داخليږي خو د ټیکسونو د جال خورولو لپاره ورسره هیڅ پلان نشته. مهتاب حیدر وایي د ای بی آر سره چې کوم اختیارات دي د هغې غلط استعمال کیږي او تر کومه چې په دغه نظام کې اصلاحات نه وشوي هدف نشي پوره کیدی. دوی وایي ای بی آر او صوبائی د ټیکسونو محکمه داسې ادارې دي چې پکې د ټولو نه زیات بډي رشوتونه اخستی شي. د دې ادارو سره چې کوم اختیارات دي د هغې غلط استعمال کیږي. د مدیر احسې د ملک دننه خبرې خو کیږي خو تر اوسه پورې مونږ اصلاحات نه دي کړي. تر کومه چې مونږ د یو کس درانیولو په ځای پوره سیستم کې بدلون نه وي راوستي د ټیکسونو هدف پوره کول ګران دي. ډان ورسپانه وایي د ټیکسونو دپاره د بخنې سکیم راوړل یا سرکاري ادارې خرڅول هیڅ معنی نه لري چې ترېنه پیسې راغونډې کړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. زو از شمالي وزیرستان ته چرته چې د بڑوخیل علاقې خلکو نن د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی. دوی وایي په علاقه کې د جنوبو د هلکانو دپاره یوازې یو سکول دی او ډیر ماشومان د اتم او د لسم نه پس سبقونه نشي جاري ساتلی. د ډیوا خبریال عبدالرزاق دغه احتجاجي مظاهرې ته ورغلی، رپورټ یې تیار کړی.
پیښور پریس کلب مخې ته د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان بڑوخیل سیمې خلکو مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو وینا وه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په صوبه کې تعلیمي ایمرجنسي نافذ کړي، ولې په یاده سیمه کې یو شمیر ماشومان اوس هم د تعلیم نه محروم دي. د بڑوخیل کلي یو ځوان اسدالله شاوایی په کلی کې د هلکانو لپاره یوازې یو میډل سکول دی او دا چې د یاد علاقې زیاتره ځوانان د اتم جماعت نه پس تعلیم نشي ترسره کولی.
زمونږ په کلی کې یو ګورنمنټ میډل سکول بڑوخیل دی کنه، هغه 374 تعداد دی او د 1962 نه جوړ شوی دی خو حکومت توجه نه ورکوي او ښه فنکشن سکول دی، اپګریډیشن نه ورکوي. مونږ کوم ځمکه مو ورته اخیستې ده، فیزیبلټی وغیرہ هر څه د دوی راغلی وو، پلاننګ افسر او د ایجوکیشنل پیسې غواړي، مونږ پیسې ورکوو نه، په دې وجه باندې زموږ سکول نه اپګریډ کوي. نو مونږ دا ګورنمنټ نه دا مطالبه کوو چې په فیزیبل زیګونو باندې بغیر د رشوت نه دوی د سکولونو اپګریډ کړي، نور د کرپشن بازار ختم کړي، دا وزیرستان هم د کرپشن نه فری کړي.
د میرانشاه بڑوخیل کلی ضعیف الله وایي چې د هلکانو تر څنګ یې په سیمه کې د جنکو د تعلیم حال هم خراب دی او په ډېرو کمو کلو کې د جنکو د تعلیم اسانتیاوې شتون لري.
جنکو والا بس دغه حال ده، جنکو والا بس چېرته داسې چې مثال په شلو کسانو چرته واجی نه کای دوی اغه سکول بس مونږ های سکول دا په کلی کې خو یا د های غانه دا ور کړه بس دغه میډل پورې بس تا ترتیب روان دی.
ملک بهادر خان وای چې له تعلیم پرته په سیمه کې امن او خوشحالي نشیراتلې. نوموړی وای چې باید حکومت له هر سړوان دی د تعلیم عام کول لپاره کار وکړي.
وا بس کوي خو بس وطن راته وایي نور با سیګریټس کوي یا بلا پران وی یا با ان یالتا هو حکومت په دغه باندې را لژلی وی مونږه چې څوک یا په طالبانو کې وی خو دې دې دغه واجه هوا یا وی ګمټي وی یا وی بلچي وی یا وی سکو یا وی سکو.
د مظاهره کوونکو په وینا شمالي وزیرستان کې تر 800 پوری سکولونه شتون لري چې پکې 50% سکولونه خالی پراته دي. مظاهرچیانو د حکومت نغښتنه کوله چې په یاد ضلعه کې د نو سکولونو جوړولو سره سره زاړه سکولونه هم اپګریډ کړي. په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت چارواکو سره د خبرو کولو هڅې وکړې خو بریالي پکې نشو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
منورونکو اوس هم ورزو پېښور ته چیرې چې په سلګونو د روغتیا د څانګې میرمنو د صوبې اسمبلۍ مخ ته احتجاج کړی. دوی څه ځانګړې غوښتنې لرلې او څه اندېښنې دا به د حمیدالله په راپور کې اوري.
دا شلګونه زنانه صحي کارکونکې د پښتونخوا د بېلابېلو ضلعو نه د احتجاج دپاره پېښور ته راغونډې شوي. د صوبایي اسمبلۍ وړاندې احتجاج کوونکي د زنانه صحي کارکونکې د نوکرۍ د هغه اډانې غوښتنه کوي چې سپریم کورټ حکومتونو ته د عملي کولو امر په کال 2012 کې کړی و. د پېښور یو صحي کارکونکې صداقت جبین وایي
چې زمونږ نه ډیوټیانې 100% اغېستی کېږي، کاغه اف پی سرویلنس د پولیو دغه کاغه سیلاب ډیوټیانې، کاغه د ډینګي ډیوټي، دا کاغه د لشمینال، دا کا ای ډی پیز دي، هر قسمه ډیوټي مونږ دی ته په ټایم باندې ورکو. باقی زمونږ حق چې کوم مونږ په 2012 کې سپریم کورټ پرمننت کو، بیا په 2015 کې زمونږ سرویس سټرکچر تیار شو، تر نن ورځې پورې 2019 روان دي، ولې نه امپلیمنٹ کیږي؟ مونږ ولې د عام گورنمنٹ کسانو په شان ولی سوک نه تسلیمای؟ زمون حقوق ولی پامال کیگی او پکې پی کی خو چې کم ظلم مون سره کیگی بطوري خزي ذات.
د مردان د کاټلنګ سیمه یو صحیح کارکونکو پر ځان وايي د نور صوبو په نسبت په پښتونخوا کې د دې کارګران دي خو دوی ته د نوکری تحفظ نشته دي.
په مختلفو صوبو کې سرویس سټرکچر جوړ شوی دی. د دین کورټ کو په 2016 کې مونږه کنټمپټ اف کورټ او سپریم کورټ کې دا غي په حق کې دی لکه دا سرویس سټرکچر جوړ کړو خو تر اوسه پورې غي امپلیمنٹ شوی نه دی. مونږ دا غي امپلیمنٹیشن دا او بیا پاره کې چې کومه زموږ سره زیاتې کیږي او زیاتې روانې دي، دا غي د پاره چې لکه پاره من دوباره غور وشي او هغه دې مونږ ته زموږ په حق کې فیصله وکړي. په دې کې زموږ د 20 سال خځې دي کنه چې 20 سال سرویس کړې دي. ها په دې کې ډیر داسې خځې لاړې چې هغه 65 سال باندې دي ریټایر کړې او په کور کې د قشان کې نه ولې نه پینشن شته نه ولا سپاند ورک ایس سم نه.
الفت گل صحیح کارکونکې دا او وایي په زرګونو زنانه صحیح کارکونکې د ماشومانو د ټیکو سره سره د صحت د نورو پروګرامونو او د خاندانی منصوبه بندۍ په حق لا سخت حالاتو کې ډیوټیانو ته ځان نیولې وي.
ځانونه چې دی په اتلی باندې نیولې او چې دی میدان ته راوځي دی کې سر چې دی نو ډېر زموږ لیډی هیلتھ ورکر مړ شوي هم دي او ډېرې پکې هوا شوي هم دي. پولیو دوران کې سر په موږ باندې ډېر زیات برډن دی. اول صرف پولیو، اوس ورسره چې دی نو هغه اف پی ایم شو، ڈینگ ایم شو، آی پی وی شو، میزل شو او اس ټول نارس.
دا کارکون کی زنانه وای د دوی نوکرې دی پخیشی د پنجاب پرنګ دی ورتا هیلت الاونس نو ور کریشی او د دوی تنهاګان دی په وخت ور کلشی زکه چې وس خوم د 100 میاشت تنهاګانی حکومت ته اساری دی. دا صحیح کارکون کی د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی وړاندې احتجاج کی خو د دې رپورت د لیکلو پورې تر اوسه کوم حکومتي چارواکي د دوی د ستونزو اوریدو لپاره د احتجاج ته نه دی راغلی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی او ډیو نیوز په خبر.
تاسو وایئ چې امریکا د یو خبري خبرونه ته وګورئ. د امریکا د کانګرس مسلمان غړي الهان عمر وایي وروسته د هغې چې صدر ډونلډ ټرمپ د سپتمبر د 11 د بریدونو په اړه د هغې په تبصرو باندې یو ویډیو خپره کړه نو هغې ته د مرګ ډیر زیات ګواښونه وشول. تفصیلي رپورټ نو شیروان کلندر راکوي.
د
امریکا د کانګرس مسلمان غړی الهان عمر د 11 ستمبر په نیویارک ښار کې په دوه غبرګو ودانیو شو حمله او الکیده ترهګر ډلې پاړه ویډیو دا وخت د امریکا په سماجی ویبپاڼو او مطبوعاتو کې د باس اهم موضوع ګرځېدلې ده. د امریکا د منیسوټا ریاست نه منتخب شوی د کانګرس مسلمان غړی الهان عمر په یوې ویډیو کې د خپل یو امریکایي پروفیسر هغه خبرې پسې خندلې چې پکې الهان عمر وایي چې پروفیسر ورته د الکیده په حق له پاجیبه انداز کې خبر کوله. اوګي به اوچته کړي او الکیده به داسې وضاحت کوله لکه چې د پالکیده باندې ډیر جوور علم لري. بیا الهان عمر په دغه ویډیو کې پروفیسر پسې خندا کوي. د الهان عمر د خبرې په دغه انداز باندې په امریکا کې سخت غبرګون راپارېدلی دی. د سومالی نژاد الهان عمر د الکیده په اړه دغه ویډیو کلپ د یو ټویټ اکاونټ چې فار امریکا نومیږي خوره کړې ده. دغه ټویټ بیا یو بل امریکایي چې د امریکایانو د حقوقو او روایتو پر مختیا لپاره کار کوي ری ټویټ کړی ده. او د دین ورستو بیا دغه زنانه ویلې دي چې الهان عمر څنګه په کانګرس کې ګرځي را ګرځي. دغه ټویټ هغه وخت نور بیا غوغا جوړ کړه کله چې صدر ډانلډ ټرمپ دغه ری ټویټ کړو. تر اوسه 23,000 خلکو ری ټویټ کړي، 12,000 تبصیرې پښوې او 43,000 نه زیاتو خلکو دغه خوښ کړی دی. د صدر ډانلډ ټرمپ د ری ټویټ نه وروسته اوس په سوشل میډیا تود باز جوړ شوی دی. په کانګرس کې هم ډیموکرات او ریپبلیکن ګوندونه په دې واضح تقسیم شوی دی. د ریپبلیکن ګوند اکثریت غړي د الهان عمر د خبره مخالفت کوي او د ډیموکرات ګوند غړي د الهان عمر په حق کې دي. د کانګرس سپیکر نانسی پلوسی ویلي دي چې په هر حال کې به د الهان عمر حفاظت یقیني کوي. نانسی پلوسی ویلي دي چې د صدر ډانلډ ټرمپ د ټویټ سره په خلکو کې د الهان عمر خلاف کار راپارېدلی دی. په عین حال کې پولیسو یو داسې امریکایي تن نیولی هم دی چې پرې تور دی. په الهان عمر یې په ممکنه توګه د حملې تیاری کوله. الهان عمر ویلی دی چې د صدر ډانلډ ټرمپ د ټویټ په نتیجه کې په نړۍ کې نسل پرستو خلکو ته نور هم زړه ملو شوی دی. سپیکر نانسی پلوسی ویلی دی چې صدر ډانلډ ټرمپ باید د داسې قسمه عمل نه ډډه وکړي. تر اوسه 15,000 خلکو دغه ویډیو کتلې ده. د کانګرس په تیرو ټاکنو کې په اول ځل د سومالی نژاد افریقایي زنانه الهان عمر د کانګرس غړ منتخب شوې ده. څوک چې پرله پسې د صدر ډانلډ ټرمپ د امیګریشن او فلسطین اسرائیلو پالیسي سخته مخالفه ده.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان الیکشن کمیشن وای چې په پاکستان کې د خزو او نارینه ووټرانو ترمنز فرق 12.45 میلیونه تر رسیدلی دی. او په دې کې هغه علاقې چرته کې چې د خزو او نارینه او اهل ووټرانو شمیر کې انتهایی زیات فرق دی هغه د خیبر پښتونخوا بنو یادیږي په دغه رپورت کې. تفصیلی رپورټ رابیا پیر ستاسو لپاره تیار کړی دی.
د پاکستان د الیکشن کمیشن لاړخه د خبر سو شمیرو تر مخه په هیواد کې د نارینه او زنانه ووټرز ترمنځ فرق د 1.25 کروڑ څخه هم زیات شوی دی. او د ووټرز په اړه د شوتو په نمائندګي کې قبایلی سیمې بنو تر ټولو لږ، یعنی 22% نمائندګي لري. د الیکشن کمیشن لاړخه جاری سوی د دغه شمیرو تر مخه په هیواد کې په مجموعي توګه د ووټرز شمیره 10.8 کروڑ څخه زیاته ده چې په کې 6.40 کروڑ نارینه او 4.8 لک شتی ووټرز دي. د دغه شمیرو تر مخه 40 تاسی لوی زلی دي چې فکې دغه فرق تر ټولو زیات دي. د خیبر پښتونخوا په نوزله کې د شتو نمائندګي تر ټولو لږ، یعنی 22% ده. په دغه زله کې د رجستر ووټرز شمیره 1,098 چې پکې د شتو ووټرز نمائندګي یوازې 3,915 ده. په دغه شمیرو کې په خیبر پښتونخوا کې زمسوي قبایلی سیمو شمیرې هم څرګندې سوی دي چې په کې شمالي وزیرستان کې د ښځو نمائندګي 1.5% او سویلي وزیرستان کې 8.5% ده. د دې نه علاوه د بلوچستان کې له عبدالله 6.5%، ډیره بوکټي کې هم 8.5% ده. د پنجاب څخه د سیزلې لکه چکوال، پنډي، خوشاب او اسلام آباد کې د ښځو نمائندګي 1.5% ده. د پاکستان د آبادی نیمه برخه ښځې دي او په داسې حال کې د ووټرز ترمنځ دومره لوی فرق په اړه په پاکستان کې د ټاکنو د څار اداره پیلډیټ مشر احمد بلال محبوب د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي چې د دې ترګردولۍ سبب د ووټرز خپل شناختی کارت نه لرل دي.
خواتین کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ انفارچونیٹ بات ہے، لیکن اس کو شناختی کارڈ بنوانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، اور جب اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتا ہے تو وہ کسی ووٹر کے طور پر رجسٹر بھی نہیں ہو سکتی.
د شوزلیش میرا داسې ده چې د پد امرخ شناختی کارت جوړول څه ضرورت نه محسوسوي، نو کله چې ورسره شناختی کارت نوي نو د ووټرز په توګه رجستر کېدای هم نسی. دوی زیاتوي چې کچري سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې کور په کور نارینه د شوزو شناختی کارت جوړولو او د ووټونو رجستر کولو په ګټو خبر سینو شاید دغه فرق شته راسي. د الیکشن کمیشن له اړخه دغه شمیره په داسې حال کې خبره سوې ده چې 13 ورځ ټان ورسپانې خپل یو خبر سوي ریپورت کی د زریو د خلې ویلی وو چې په خوانی قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې د زمکی دوورست لومړی صوبایي اسمبلی ټاکنې به د جون د میاشتې په اخر کې کېدای شي، او د شیډول د اعلان امکان یې د اپریل په پای کې دی، او په داسې حال کې به دغه قبایلی سیمو د شوزو په ټاکنې کې برخه اخیستل څرنګه ممکنه کېدای شي. د قبایلی سیمو د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ ډیو ریډیو سره خبرو کې وایي سرګند دی وی چې په مجموعي توګه کال 2014 په ټاکنو کې د نارینه او ښځو ووټرز ترمنځ فرق 1.8 کروڑ. ستمبر کال 2015 کې بلدیاتي ټاکنو په شروع کې 1.45 کروڑ ته رسیدلی و، او د څېړونکو تر مخه اوس هم دغه شمیره ډیره لویه ده چې د ادارو سره سره په سیاسي او ټولنیزه کچه هم لوی کار ته اړتیا لري. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه د بلوچستان ته زو، او بلوچستان کې چې کم په ځینو علاقو کې سیلابونه راغلي د هغې د لاسه کمه تباهي جوړه شوې ده. حمید سمسور پر رپورټ تیار کړی.
په بلوچستان کې د بارانونو لړۍ دوام لري. له لرو پرتو سیمو څخه د راغلو راپورونو له مخه چې خلک له یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بلوچستان د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې ډایرکټر جنرال عمران زرکون وایس آف امریکا دیوا ته وویل چې دوی د نن ورځې ځاني او مالی تلاپات یې تر اوسه پورې معلومات بشپړ نه دي کړي. د بلوچستان د قدرتي آفاتو د مخنیوي د ادارې عمران زرکون وایي چې د بارانونو له سببه ځخه د پنجاب او د خیبر پښتونخوا رابطې شکېدلې دي. د د په خبره چې د ژوب او د ډیره اسماعیل خان ترمنځ لوی لاره د دانسر په غره کې تړل سوی ده چې الته غرونه رانړېدلې دي. دغه ډول د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان څخه مسافر خل له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي. عمران زرکون پر مخ زیاتوي چې د بلوچستان د لورلایی او دغه ډول د ډیره غازی خان سره هم لاره بنده سوې ده. هلته هم خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. حمله دغه کبله دوی په ټوله صوبه کې خبرداري ورکړې دي چې خلک د ډیر په پام باندې سفر کوي. او د امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون کوټا.
واشنگتن ڈی